tırşını osmonlandik. Tırşını osmonlandik.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان یم د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یوه بله غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوو لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولی دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشري کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د ننني ترشنه اسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. زموږ مېلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم حقپالی، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډېر مهم معلومیږي، تاسو ته هم همداسې او کنه؟
زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیروغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره مونږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالت او دغه بحران باید چې حل شي، او د دغه بحران د حلولو دپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې اوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغېزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده، کار یې کړی دی، دوی طرحې لري دې دپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې دپاره د حل لاره پیدا شي، او یوازینی هغه نړیواله پلاتفورم یا یو سټیج چې دا دغه د دوحې ناستې دي، سره له دې چې مونږ پوهیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلاتفورم چې د افغانستان د ستونزو په هکله ملګري ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 یا 13 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي.
بله یوسف زای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډېر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډېر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټول ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي او دا په دې معنا ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستره نیوکه دا وه چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګۍ دلته کوم طالبانو نمایندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمایندګۍ څوک نشته یا د ښځو په نمایندګۍ څوک نشته یا د میرمنو په نمایندګۍ څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي تابان د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یا د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سره ټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانع وي، جر نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي طالبانو مخه ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق یا د غوی کښت دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف صاحب، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي یا د دوی پر راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه آزادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالې ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده، او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس او چین شو. بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده، یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریځ لري لکه هغه پاکستان ایران شولو شوروي شولو یا روسیا شولو چین شولو، دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي او میرمن لکار د تعلیم له حق محرومه کړی دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولي، د ټولو بمونو مور استعمال شوی ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو، نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه خطر زیات به دغه مېرمنې چې کار نه لري هغه زیات متاثر شي یا به د افغانستان خلک متاثر شي وایي چې دا څلوېښت میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې ژوند کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نه شي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره یې طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
که د دوحې د کنفرانس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېیمه ورځ بالاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولی شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان ښځې په دې دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا وه چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډې کې ښځو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزو په هکله باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، که هغه د اقلیم مسله ده، که هغه د نور مسائل دوس. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل، نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په هکله باید ښځې حق ولري او مدني ټولنې او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ کله وایو چې صرف ښځې، صرف د فکر کوم چې د ښځو مسله نه ده چې صرف ښځې ولې په دې ناستې کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي
جریان تیرو دوو غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د ښځو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه و کړی، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پرېږدئ چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره، په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوحې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده، او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای. او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده، او دغه ستونزو په خپل باید د افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بلاخره هغه سپین او تور معلومې ده. بلاخره دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډېری خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق لپاره باید لاره هم ورشي، باید هر قدم لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګری ملتونه خپل د بشري حقونو ریچرډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل، ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنګ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي، یو ماحول رامنځته کېږي، چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی. هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې را سره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تېرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو، نو نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی ده، اقتصاد مو روان کړی ده او امن مو راوستی ده او مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره او مېرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې، هغوی سره څه دلیل نشته ده چې نړیواله ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې دې جواب نشته ده، خو هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري، غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده او د ده سره چې څو کسان دي چې سختې د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډېریږي چې که دوی خبرې وکړي، که نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکی چې خپل وظیفونه برطرف شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ ابو الله خونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغو سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسایل په ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخونزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف سه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنۍ اوریدونکي له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
ډیر ځاتمانه ساغلی سلام سلطان سمبرنګ درنه مېرمنو ته د غدري ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوئ.
ډیر ځاتمانه کوم راډیو نه د غدري خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم سیمې چې په افغانستان کې سعودي وایي چې موږ د دغه حال غواړو، خو زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه څه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا ور بللي، نور دا په دوی پر هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. په دې باندې کدي چې غواړي چې په افغانستان کې د شوه ژوندۍ خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې کوم چې نړۍ کې څنګه هم په افغانستان کې راځي، خو دوی باید طالبان وغواړي چې په سره کې نه دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانوني کې اثر سره خلاص شي. هر ځای چې غونډه یا چې دا یو باسي باید طالبان هم تاسو ګډون ولري.
ډیره مننه سلامات اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنې ازادي راډیو؟
سلام سر سلام سلام سر سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله منم چې جوړ به
سلامات اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلام هیماتم د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې تاکل سره سبا جوړ شي، زما په نظر دا غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ولري، ځکه لدی وړاندې هم د دوه په شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدان چې پروسی کې پوار غونډې سوي دي، او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نتایج منفي و، ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي یا کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان د دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بیرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پریکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم استاد وسام محترم، السلام علیکم تاسو استاد محترم اوریدونکو د منوته.
مهرباني کوم استاد ایزای صاحب، مهرباني.
ما زو سلطان احمد رشتان په تندار ولایت سزما یو لاند نظر دی او پښتنه د نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې دغه په افغانستان کې اوس مواد مخدر د سفر په اندازې قرار لري، د شل کال او د 30 کال په دنیا ویله چې د افغانستان سمشت مواد مخدر روان دي او موږ یې متضرر یو کواکان دي، دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیه نه کوي. نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا جته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي، او همدغه رقم دغه ګور دی د شل او 30 کال ویله چې په افغانستان کې څو دلی شل ډلې دي او پلانکې دي بستانې دي دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس زیادې خوندي شوي دي. دا به هم دا موکه ده ټول وخت لپاره د دې سرنۍ او بل دغه اوس کور په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی. موږ ته یو شهیدان چې درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو دپاره یو غټ شی دی. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دی. دا زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان وېش وېش ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به یې پر هغه باندې به عمارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سره سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و انتظار مو درلودی چې دا غونډه را روانه ده چې په دې غونډه کې به اوس عملاً دستي کومې پرېکړې وشي او لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب
څخه. سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یوه پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې نو هر څه خو بس ستاسو په نظر ګل ګلزار دي. نو تاسو بیا له دوهې له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار زه نه وایم ټول افغانان وایي دغه څه شامل نه
وایي. حسیده که ټوله ستا خبره ټول تاسو نو بیا له دوهې څه غواړئ؟ تاسو خپله له دوهې نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غواړو خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه خو موږ څه نه غواړو خو دنیا ده چې موږ نه ترېدي وای راسي دوهې ته. هر څه شرایط یې ومنله. ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول دا راسره ومنل چې دا موږ نه ده سره کوو. پر ځانګړي استازي دا راسره ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو. پر ټولو ګډونو حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول راسره منې چې دوه کاله بعد مې په رسمیت افغانستان پېژنې اوس یې وپېژنو. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي بیا دلته خلق تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده دا اوس چې د سیدي د امارت سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارت یې دوی ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بزګر کښتګر و دوی ته ضرورت لري.
ډېره مننه ډېره مننه. صحیح شو کور دي ودان. زما پوښتنې ته ځواب وایي. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
سروان صاحب سامانده ازمنده کجی کیسه ما د دوه د غونډې په اړه کې زړه ده ته ما چې باید موږ بزګر خلګي موږ بزګران ته په کې غوښته کې تاسو چې ولې موږ د سخت مشکلات سره مخامخ شو. طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه. موږ هیڅ خواته لاس نه څه ځواله. موږ کښونه دی کله چې موږ وکړو په زرو په چې دلته موږ حاصلات ورسېږي په شپږ او کلاري چې زرای چې په کله زره کلاري چې دلته ورسېږي وو په 2000 د نو دا اوس موږ څه موږ اوس موږ څه موږ یو خراب او دوا او کاله او دا شي ته ضرورت نه لرو. دوی بس ته زور باندې چلی وای بالا کار ته کوي خو تاریخ بنه کوي. دا خو اخر بره د ولس حکومت سره لاس ګریوان کیږي. نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله باندې کوي دي. نو خو هغه چې دی وای چې موږ ته وزیر یو تجارت مو شان مو خارج ته وي خو نه ورکان دی وکړي. په دا غونډه کې د مثبت نظر لاده دی چې دوی دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرېږدي ته
سایه. ډیره مننه. سلامت اوسئ. لټول اوریدونکو منندوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی محترم حق پالی لمړی اوریدونکو مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و. دی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. خبرې په هر صورت ګټورې دي او بلاخره دی خبرو لاري یو نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري. تاسو خبري څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خوده لري چې موږ څلويخ کال کې چې په جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل هم دا ده چې دلته نور هیوادونه په جنگ کې خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر چې وو افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره له دې چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي. خبرې ځان ته قوانین لري. د سنې کېږي چې تاسو مکمل دېرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږېږي. د دغه دېرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي. دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي. صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول. دوی بهر ول دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکي او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې واوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې شکل کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه وي خبرې نه کوئ تاسو. نو دې دپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غوښته چې په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سیاسي مدني حقوق، اوس زه فکر ونه کړم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلوده. او هغه د مونږ ګورو چې دوی کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبې، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو که چیرې خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف په نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبری نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولیس توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولیس توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د خځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولیس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نه شي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنه کړئ، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې آمار د فقر اوس څومره ډیر ده. هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیرې خزي متاسفانه د جنگ له امله مونږ کونډې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي. دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بیعدالتۍ ده، او بیعدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران ته بیایي. نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کښېني چې در سره مخالف نظر ونه لري، تکه ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کړي. نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې موږ غواړو هغه نتیجه به نیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. یوسفزی صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب دی، ویل چې مثبته نتیجه نه لري دا کانفرانس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله خودزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
زه فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دي، هغوی هم په مسایلو پوهیږي او مسائل هم تعقیبوي. د هغوی یعنی سیاسي بصیرت د خلکو شته، د سره د دې چې کېدای شي هغه الفاظ په هغه انداز کې دوی نه شي بیانولی. زه فکر کوم چې امیدواري ډېره نشته ده، خو بیا هم هغه وایي چې نامیدوي ګناه ده. دا اورېدونکی چې اسامه په نوم باندې کومې خبرې وکړې، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده. دوی کولی شو چې دا نړیوالې ټولنې سره د ټکر په جای باندې ښه روابط لرلی، دوی کولی شو چې دغه روابطو په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوالو ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیوالو ټولنې به مونږ په رسمیت وپېژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کېږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوالو ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده. د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر کې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوخه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سخت پریکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم ده، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پریکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه رو رو صبر دلاسه ورکوي، او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنی لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پریکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پریکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنی وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې ته راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونو مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې تر څو دنیا ته دا پیغام لاړ نه شي چې افغان میرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړې دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید له لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کېږي، د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښتې ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، چې دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که په دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوردون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي، فساد یې لمنځه وړی دی، یې کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپېژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه وي ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه وي ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پېژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډېر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډېر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولای شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپېژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع به نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
کسل فساد نه وي. یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی، په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل، اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. پدی بر.
دسته داد که تاسو وګورئ که صرف د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی وي یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کوي، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کوي او اجازه ورنکړئ چې هغه طبیعي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکوي، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالت ده. او په څنګ کې یې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو حساب فیزیکی امنیت وی. امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلوده، بېوسلي وه، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده. ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخې د یوې ټولنې د ناامنۍ یا ظرفیتونه د ناامنۍ ډېر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته همدا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بالاخره د ټولنې په تغییر که باید نقش بلدی. تاسو آیا دیتا تاسو امنیت وای چی یو زوان چی ماستری لدی؟ آیا دیتا تاسو امنیت وای یو زوان چی حقوق د پندی سخه فارغ شوی او یا د پندون سخه فارغ شوی آغا پا کور کینی او یا د باند عادی کارو نو کی، او یا ملا چی اتا املا و انشان لدی آغا در ریاست و کی کنن؟ در خپلا پی اوی طولونه که نارضایتی زیاده بی، خفقان زیاده بی، خلق احساس وی چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې دپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، که دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې مونږ جهاد د وطن د ازادۍ دپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هموار کړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
مسله بلدا ده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، همغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسې اشاره کوئ چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېره اسانه جنگ ور بلیدی شي. که مخکې موږ لیدلی دي چې په یوه ګاونډي کې یوه زمینه مساعده شوې ده، یوه پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی، اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او که چیرته دوی له دې فرصته کار وانخلي بیا به کله ګاونډیو څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي. هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کړئ، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خفه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی حق، یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونکړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نکړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ، او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم؟ که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنگي او یا مسلحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه که نن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې که چیرې دغه حالت دوام ومومي، که چیرې دوی ته امکانات برابر شي، که چیرې اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دي یو تعداد وسای نه لري، که بل تعداد چوب دي دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوحې کې او په نور ځایو کې همیشه ویلي ول چې مونږه بالاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه پوهنه په دې باندې پوهیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایه، زحمت وباسه، او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بالاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووځي. دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چا ته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کېدي، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کېږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوحې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغسې یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغیر ورکړ، نو د افغانستان خلک 30 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس، خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی به خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډې خبرې وکړئ، مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندهار ستاسو سلامونه وانه ملمنو ته و ام اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسئ محمد صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان رو بر خبر نور واره ده، بیا اوله خبر به پر دیو کن چې دا 15000 ماش چې طالبان ته ټاکلې دي وروره وایراس وې بندر اس د خدای خپل سره کبردان اس پر بل څه 15000 شام گزاره نه کی وروره ترکیه سم ماش ورک کی نور کې جواب کو ته کارو ته مرضی خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړ وای درغه دغه ولاړ وای ما وای نه ده ده شدر ما ولاړ وای نه ده ده شدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کی خو جدا نظر دی بل وستا وله تال دا خلق به داسې جنگ وکړي داسې پلان وبستانه به د جنگ د ګیره د باس جنگ د خدای افغانستان ته نه راوځي وروره جنگ څنګه شته ته ملک رااله نیمه افغانستان سره ولاړ خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرګ د افغانان سره ولاړ باره به سره کښېنو د طالبان سره به کښېنو مشران سره به خبر وکړو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه او دغه او دغه دغه دمکوي به نه سره کړو ورور د افغانان ستړي دي در به در دي افغانان کندیان دي چې مان دي ګر د ورک اوس خلک ژوند دي ورک ولا بل کده اوس پیدا شوی چې پر کورونا چې د حکومت
دا نوې سي جنگ دی وشي یا جنگ شې شې ده
کوم ته وایم ګور ته وایم چې تراسی مر بدر سره ودری رو دا علماء ته بو واسو علماء سره چور شدا غو څنګه قاضی چې الله و دا الله رسول وای دا د سبو کو د خیر سره او جنگ دا لا غو انسان ته نه راو دا غ دا دا خد ګوره در مسود رزی پلار ته کړه واه
ډیر مننه صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شو یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه ژر نو مشت محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو ته نو بهتر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو مهرباني مهرباني کوي تو خی صاحب
مننه زما محترم میلمانه زه خدای پښتنه ده خاص څنګه یوسف جی صاحب ده چې آیا څه سبب ده چې خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان ډېر تشویقیه او دې مجبور کړو چې ودې غونډې ته راشي او د دې ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنی هر یو غواړي چې د طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دوی ټول دې لنډی خبری وکی چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیر
سلامات اوسې مهرباني کوي لشت زر خبری وکی چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور د تلیکلې دراستولې مې ورو
لطفاً خپل پیغام دی زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کور ودان ور بشو محترم حق پالی ته دی اوریدونکو خبرې تاسو واورید او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایي څنګه ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دنده ده په ځای یو وایند واستو دا دی دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباري نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه ز اول هغه وروسته وایم چې دی وخې په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل دغه خزه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سودی د پاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولین متضررین د دې جنگونه چې دي خزې دي کوندې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېر هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او مشمانو تا سیگی نوزما تینگار پده و چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابری گی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغا گی گو ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پده طریقه بانده کی گی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خزو سر مدنی طولو نسر دغی یا مسئله بل مسئله بل بر پختنا وکرل چه د چین مسله یې وویل طبیعي ده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو لته څخه هم د غرض له شغل سمی یوسف زی څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنه وکړیا او نظرونه څرګند کړل
Rama na zora wa Jackson.